د مشال ریډیو په یو بلګړی کې خپل قربا سره لمومن سلامونه منی بخښوي. 3 بجې په دې غړی کې په تاسو ته یو شمیر راپورن لرو. یو پکې دا هم دی چې د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکخ هغه خوشکل شوی دی. دغه راځه په شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او په پاکستان کې د پېټرولو د بایو په لوړېدو راپور لرو. ورسره په تزیه هم لرو تر هڅه مخکې له بشرګو خبرونه.
سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر ته اورول شوی عمر قید سزا ختمه کړی ده. په کورمه کې درې کسان په هدفي برید کې وژل شوی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبان لخوا لشپګم ټولګي پورته د جنکۍ او ښوونځیو بندولو له 1 میلیون زیات ماشومان له تعلیمه بې برخې کړي دي. د خبرونو تفصیل. سن های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د ثبوتونو د نشوالي لامله قاضي طاهر ته مخکې اورول شوې سزا ختمه کړې ده. د روان کال د مارچ په 2مه په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت قاضي طاهر ته عمر قید سزا اورولې وه. پر هغه تور و چې د تقریرونو له لارې د پاکستاني ریاست پر ضد خلک پارولي او امنیتي ځواکونه یې بدنام کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن پر ټویټر لیکلی چې د قاضي طاهر په بر کېدو خوشاله دی، خو د پی ټی ایم د ټولو غړو پر ضد درج مقدمه ختم شي. د کورمې چارواکي وایي یو ځایي قومي مشر او دغه دوه ملګري په هدفي برید کې وژل شوي دي. د ژغورنې د ادارې 1122 مشر اشتیاق حسین بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 15مه په کوټکی کې وژل شوی ملک مومن خان او ورسره یې ملګري لایق خان او یونس خان وو. د قومي امن شورا غړی مومن خان په دې وروستیو کې په بلدیتي ټاکنو کې کونسلر هم منتخب شوی وو. یو بل ځایي قومي مشر قیوم منګل د جون په 15مه مشال ریډیو ته وویل که حکومت د هدفي وژنو مخه ونه نیسي دوی به مظاهرې شروع کړي.
کوم خلک په دې کې لاس ککړ دي هغه د حکومت پاته دو د تشدګردي تنظیمونه شته دي لګیا دي د کورمې امن خرابولو کوشش کی. حکومت په وخت د فورن په دې باندې اکشن وغوښتل شي او نور موږ مزید خپل خلک دا قسم کې ټارګټ کیلینګ ته نور نه یو تیار.
تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې او پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. په شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګزن وهلي دي. د دې ځای د صحت څانګې مرستیال ډاکټر شمس الرحمان د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم په دوسلي او بل په میرالي کې په دې مزرون کې وایرس اخته شوی دی. هغه زیاته کړه چې نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین اخري ورځ ده، خو په 8 تاریخ به بل داسې کمپاین پیلوي. پروان کال کې په پاکستان کې د ګوزن ناروغي لس پیښې رپورټ شوې چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشره میشل باچ لیوای په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو چلند د ښځو منظم ځپل دي. هغه د جون په 15مه په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا په 15مه غونډه کې ویل چې اوس مهال افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری ورځي تیروي. هغه زیاته کړه چې لشپګم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو بندولو لوجې 1 میلیون او 1 لک جنکۍ له زده کړو بې برخې شوې دي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه د افغانستان جمهوري او منتخب حکومت چاپ کړ. تر هغه وروسته پر ښځو د مخ پټول جبري کړي. په دفترونو کې ښځینه کارکوونکي کمی کړي او لشپګم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي بند کړي دي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې پر سیویرو دونیتس ښار خپل بریدونه په داسې حال کې ډیر کړي چې د فرانس، جرمني او اټلي مشران کیف ته د ملاتړ خولو په یو سیمبولیک سفر ورغلي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر ویلي چې د نوموړي سره په دې سفر کې د جرمني چانسلر اولف شولز او د اټلي وزیر اعظم ماریو دراغی هم ملګري دي او د رومانیا ولسمشر کلاز لوهانس هم ور روان دي. مکرون ویلی چې د دې سفر مقصد اوکرين سره اروپایي همدردي خودل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې په سویرو دونیتس کې خواوشا 2000 ولسی وګړي بند پاتې دي. د اوکرين د پوز مشر ویلی چې روسي ځواکونه په یو وار په نه خو کې بریدونو ته زور ورکوي. برطانوي استخباراتو د جون په 14 ویل چې اوکرين خپل ډیری سرتیري له دې ښار وستل دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو وردل چې بشیر غواخ وړاندې کول په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو. په روسي نیمه کې سروې اونځ خبرونه هم تاسو ته په تکراری بڼه وړاندې کوو. خو تر هڅه مخې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې هم وردل چې سن های کوټو د پښتون ژوند غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر بری کړی دی. نن د مقدمه په وخت عدالت د ثبوتونو د نشټوالي له امله دا پریکړه کړی. د روان کال د مارچ په 2 نیټه په کراچۍ کې د ترګری زر دی عدالت قاضي طاهر ته عمر کې سزا اورولې و. پر هغه تور بو چې د تقریرونو لارې د پاکستاني ریاست پر ضد خلک پارولي او امنیتي ځواکونه بدنام کړي. خو قاضي طاهر دا الزامونه رد کړي او دغه راز د دې سزا پر ضد های کورټ ته درخواست کړې وو. هم پر دې موضوع لږ شی مخ کې په کراچۍ کې له خپل خبريال نیاز علي خان سره خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وښو.
نو نن په کراچۍ کې سن های کورټ د پی ټی ایم د کراچۍ یو کړي قاضي طاهر چې د مولا طاهر په نوم هم یادې دو د هغه ته هغه سزا ختمه کړي او دغه د پریښودو امر یې کړی دی. کومه سزا چې د روان کال د مای دویمه په کراچۍ کې د ترهرګری عزت نمبر عدالت دویم هغه ته اورولې و چې هغه ته د عمر قید سزا اورولې و. بیا سمدستي پولیسو هغه نیولې و او د دویم مارچ نه تر وسه پورې قاضي طاهر چې دغه د کراچۍ په زندان کې دی. کده دې مقدمه په اړه منګه اوریدونکو ته وایو نو دا مقدمه په کال 2019 کې د کراچۍ په اټلری میدان ثانه چې کومه یادې کې پاغه کې تر چوي و چې په دې مقدمه کې د قاضي طاهر سره د پی ټی ایم چې کراچۍ نور کم غړي دي نور الله ترين دي بیا دلته محمد شیر مسجد او نور کسان دي هغه هم په دې کې چې کوم دي نامزدو یا دغه نمونه هم خو په دې کې صرف یوازې چې کوم دي علمزیب مسجد چې 2019 کې پی ټی ایم په کراچۍ کې یو غټه غونډه کړې و. دغه جلسې د پاره د پی ټی ایم چې کوم مشران دي منظور پښتین علي وزیر او نور هم راغلي وو. بیا پولیسو دغه په ضد مقدمه وکړه او د مقدمه تو صرف یوازی علمزید مسجد په کراچۍ کې ونیولې شو. نو دا غو د خوشی کولو لپاره چې پی ټی ایم په کراچۍ کې مظاهره وکړه دا غیر رسوبیا پولیسو په غو بل مقدمه چې د اټلری میدان تانه کې درج راشیوه په 19 فروری کال 2019 کې کړی و. پولیس خو دا تور لګوي چې قاضي طاهر د ریاست او ریاستی ادارو په ضد په دې مظاهره کې کوم دي د پریس کلب مخې ته چې کوم مظاهره شو په دې کې خبرې کړي. خو یاد خبره دا ده چې قاضي طاهر په دغه وخت په کراچۍ کې نه و او هغه په ډیر اسماعیل خان کې و. نو په دې اړه ثبوتونه چې کوم دي د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ او قادر چیکنډاپور دی هغه نن عدالت ته وړاندې کړي او بیا د پولیس سره د هیڅ ډول دا ثبوتونه یا نو چاغه یا یاد عدالت ته چکم دی وړاندې کړي. د دغه لامل سن های کورټ چکم دی نه صرف دغه د سزا چکم دی هغه ختمه کړي دا بلکې هغه د خوشی کولو امر هم کړي دی.
دا راته وایي چې څه د غوی وکیل سو چې هغه بکله د جیل خوشی قاضي طاهر او بل دا چې دوی تعلق د کمی سیمه سره دی.
کومنګ اوریدونکو ته وایو نو نن خو عدالت دا پریکړه کړې ده اوس چې قانوني کاروي چې کوم دا هغه روانه ده. دا غوی د وکیل قادر خان ډوکیټ چې په کراچۍ کې د پی ټی ایم د غړو وکیل دی دا غوی سره زموږ خبرې وشوې. نو غوی چې کاغذي کاروي کوو او د دې لپاره کوشش روان دي چې هغه د روانو دوه ورځو کې د عدالت نه چې کوم دی هغه را پریکړه کو دي شي. کله قاضي طاهر په اړه باندې ونګ وایو نو هغه د کراچۍ په سوراب بوټ کې چې کوم دی توسيږي او د کراچۍ د پی ټی ایم یو نامتو غړی دی او په هر ځای کې هغه منګورو چې هغه دغه د غوی چې کوم مبارزه ده دا غوی د لپاره په هر ځای کې مخکي مخکي وي.
د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکښت قاضي طاهر د خوشی کولو او د امر په اړه چې کوم های کورټ کړي پغی مو د نیاز علي خان خبرې واور دي زموږ خبريال په کراچۍ کې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته غوږی سي اوریدونکو، تیر ورځ په کورمه کې وسلوالو د وزای قبایلی مشر په ګډون درې تنه وجلي او یو یې جوبل کړی. په دې ضلع کې د ژغورنې د ادارې یو یو دوه دوه چارواکي وایي ملک مومن خان او مسبخین محال د خپل ملګرو تر څنګ له پړه چینر د صدې پر لور روان و چې په کوټکی کې پرې وسلوالو برید وکړ. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. پولیسو د ناڅرګند کسانو ضد مقدمه درج کړ او پلټنې پیل کړي. تفصیل د سیمې نه طارق رزیرا کوي.
په کورما کې د چهارشنبه پر ورځ نامعلوم وسلوالو قبایلی مشر ملک مومن خان له خپل دوه نور مرګرو سره مړ کړی دی. د ژغورنې ادارې ریسکو 1122 چارواکی اشتیاق حسین مشال لوډیو ته وای تیر ماسپخین د حقدارې ملک مومن خان په خپل ذاتی ګاډي کې له پړه چینار د صدې په لور روان وو چې اور باندې په کوټکی کې وسلوال برید وشولو چې پکې د هغه په شمول درې تنه مړه
او یو بل جبل شوه دی.
ته پکې مین ټن پړه چینار روډ باندې څه نامعلوم افراد ګاډي باندې پیر کړی دی. اطلاعات مطابق واقعیه کې درې کسان مړ شوي دي او یو کس پکې زخمی شوی دی. مړو کسانو کې ملک مومن خان، لایق خان او یونس خان شامل دي چې د دوی جستی خاکی ریسکیو 1122 کوروم ٹی ایچ کیو ہسپتال سادی ته منتقل کړی دي.
د شاوخوا 500 کالو ملک مومن خان د نېشنل پیس کونسل تنظیم مقامی چیئرمین وو او هغه په بلدیاتی ټاکنو کې د کونسلر په څوکې هم منتخب شوی وو چې داسې د قبایلی مشر رجحان د سیمې امن او ترکه د سیاست په لار حاصلول وو، خو پرون یې وویشتلو چې باندې عام ولس خفا او په تشویش کې شوی دی. د بشرو ځای مشر کوي منګل مشال لوډیو ته وای د ملک مومن خان له چا سره ذاتی دښمنی نشته، ولی بیا کومه خبره ده چې هغه لمن زیوړو. قیوم منګل دړک ورکړې که حکومت د پیښې محرکات په ډاګه نه کړل او بلدا چې د قبایلی مشر قاتلانی و نه نیول نو احتجاج به پیلوي.
کوم خلک په دې کې لاس ککړ دي هغه د حکومت پاته دو د تشدګدي تنظیمونه شته دي، لګیا دي د کورمې امن خرابولو کوشش کی. حکومت دې وخت د فورن په دې باندې اکشن واخستل شي او نور موږ مزید خپل خلک دا قسم کې ټارګټ کیلینګ تا نور نه یوته. اور
بلخوا په کوټکی کې پر ځای مشر شوه وسلوال برید د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا په سخت ټکو غندلې او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا په علاقه کې قائم د امن خرابولو لپاره شوه او سره غوښتلې چې یاد پیښې ته شیا سنی رنگ په ورکولو حکومت دې ملوثتنانو خلاف کاروای وکړي. د دې ترڅنګ د منګل کمیټې مشر ملک منور خان منګل هم یاد پیخه د سیمې امن خرابولو یو سازش بللې او هغه پر ځای خلکو غږ کړي چې څوک دې یاد مقصد په کامیابیدو کې مدد کوونکې جوړ نشي.
موږ به ان شاء الله پر امن وسیګو، موږ به د صبر او د تحمل نه کور وخلو. دا وړو کې غونتی پیغام دا ټولې د مودي زیاتری منګل نونی ساتر اسلام آباد پوری څومره کوم چې پروت دا ټول کوم ته مې دا پیغام دی او دا پیغام چې زور کوم د مکمل د کوم په مشورې زور کوم مکمل کوم مشور سره در سم موجود دی.
موږ سره په دغړه د پولیسو ځای مشر محمدی خان خبرې وکړي او نه د ضلع انتظام مشران ور ته خپل دریز راکړو. البته یو امنیتی چارواکي د نمنه خودلو په شاد مشال لوډیو ته وویل پولیسو تحقیقات پیل کړي او کوشش کوي چې د پیښې ذمواران زر تر زره د قانون منګولو ته وسپاري. که څه هم د یاد پیخي ذمواري چا په خپل صد نه ده اخستې، خو تر دې مخکې قبایلي مشرانو د وژلو دغه رنګ پیخو مسؤلیت سو وارې تحریک طالبان پاکستان منلې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته غوږ سره دونکو، په شمالي وزستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګزړ ناروغي وهلي. د دې زید صحت څنګ چارواکي وایي چې یو ماشوم په دوسلی بل په میرلي کې په دې مزورون کې وایره سخته شوې دي. دی وایي نن په شمالي وزستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین اخیری ورځ ده، خو په وشتمه نیټه به بل داسې کمپاین پیلوي. په روان کال کې په پاکستان کې د ګزړ ناروغۍ لس پیښې رپورټ شوې چې ټولې په شمالي وزستان کې دي. تفصیل لسیمې د مشال خبریال عمر ورغزیره کوي.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرسیال مشر ډاکټر شمس او د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان هم د پولیو یا ګوزړ ناروغي ښکار شوي. چې د سره د غلط روان کال کې د ګوزړ ناروغي لس کیسونه پورا شول. دو یوای چې رزمګ ډویژن تحصیل دوسلی د 12 میاشتې ماشوم او د میرعلی د 11 میاشتې ماشوم د ګوزړ ناروغي نه مازور شوی. روان کال پاکستان کې د پولیو لس مثبت پیښه ثبت شوه او د غلس وړه مثبت پیښه شمالي وزیرستان کې شوه. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرسیال مشر ډاکټر شمس وایي چې د غلطه د ګوزړ ناروغي وایرس خور شوه، ځانګړي مهمونه یې وکړل او لګیا دي چې د پولیو وایرس خورې دو مخه ونیسي.
اول کیس چې روغلی دا اټم نه ونسا هیڅ پیری میژ درې کمپنی نه وکړل کوشش وکړو چې هر بچی ته ویکسین ورسی. نن اخیری ورځ دو د ای پی وی انجیکټیبل ویکسین چې کوم د پولیو ولدی اس پی میژ د 27 تاریخ نه یو بل د پولیو کمپین کی چې پولیو کیس روشي بیا ضروری شي چې یو بچای چې دا په میاشت د باور د پولیو کترې دوی ورکړل شي. د شمالي وزیرستان مشونه علما کرام صاحبونه ته کښونه ته خواندې ماندې ته ټول ته دا ریکوست کی چې مهرباني وکړي چې کله مې شتیم د سیتوستا توس د بچونو ته روبوسه ای چې دا ویکسینټ کیږي. دا نه خواسته داس بچای په وزیرستان شه پوتی وی یا چېتا مېر پلور غلای کړي وی او ویکسین یې نه وی ور سو هغه بچای به خدا نه خواسته مزوري شي.
د پولیو مخنیوي پروګرام مشران وای چې شمالي وزیرستان کې د نوي کې سونو رات لو وجا د غلطا په مهمونو کې د ولس ادم تعاون دی. خلک لا هم د پولیو ساس کو پاړه منفي سوچ ښکار دي او په ډیرو سیمو کې په وړاندې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړل شوې چې په دروغو د ماشومانو په ګوتو نشانونه لګول شوي. دغه خبره مشال ریډیو ته په سیمه کې د پولیو ټیمونو کارکوونکو هم منلې چې د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد دوی په مخکې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړې او ورته یې ګوتې شنې کړې. دوی ویلي چې په ډیرو سیمو کې انکاریان زیات دي، مایندې پلاران ورسره مرسته نه کړي چې انکاریان ریپورت کړي نو ورته خاندانی دشمنی جوړیږي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافی او مرسیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوس یې د غلطه ځانګړي د پولیو مهمونه پیل کړي، هڅه کړي چې ماشومان د پولیو قطرو نه محرومه پاتې نه شي او په سیمه کې خور شوې د وایرس خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر،
مشال ریډیو بنو. مشال ریډیو ته وګورئ، عمر وزیر د راپور تاسو او وړاندې کړ.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اذن کو پاکستان حکومت یو ور بیا د پټرولي مصنوعاتو یا تیلو په نرخونو کې اضافه کړی چې په نتیجه کې د پټرولو د یو لیټر نوې نرخ څه کم مو 240 روپۍ، د ډیزل څه د پاسا 230 او د خاورو د تیلو د یو لیټر نرخ 211 روپۍ ته ورسید. په تیرو شلو ورځو کې درې وارې د تیلو نرخونو کې اضافه شوی چې لوجې ولسوای لډیرو مشکلاتو سره مخ شوی. حکومت بیا وایي د خلکو د مشکلاتو احساس لري خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د تیلو نرخونه سیوا کول یې مجبوري ده. په اړه تفصیل خبریال غلام غوستر کوي.
د خزانه او پاکی وزیر مپتا اسماعیل تیر شپه یو ځل بیا په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي اعلان وکړو او د تیر شپې د 12 بجو نه په پېټرول پمپونو کې نوې نرخونه عملی شوې دي. د خزانه او پاکی وزیر وویل چې د پېټرولو نرخ 40 روپۍ زیاتوي او د نورو پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه هم زیات کړل.
24.03 پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233.79 ہو جائے گی.
39.233.83 درے پیسے زیادہ ولو سر بعد پیٹرول نرخ 233 روپے او نہ اتیا پیسے شی. دا ڈیزل قیمت پہ یو کم 75 روپے زیادہ ولو سر سد پاسا 233 شو. دا خاورو دا تیلو قیمت سد پاسا 29 روپے زیادہ ولو سر سد پاسا 211 روپے شو. مونگ تا معلوم دا چی دے سر گرانی رازی خلکو تبا تکلیف وی خو مونږ مجبور یو دوی ملاره د تباہی وا او مونږ به هیواد هغه لوري ته نه بوزو.
اس سے مہنگائی بھی ہوگی، ہمیں پتا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا، ہم صرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے.
په تیرو شلو ورځو کې دا دریم ځل دی چې وفاقي حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې دا ډول لویه لویه اضافه کړې ده، او په تیرو شلو ورځو کې د پیټرولو د یو لیټر نرخ 4 روپۍ زیات شوی دی، او د پیټرولیم مصنوعاتو د نرخونو د زیاتوالي سره په هیواد کې د نورو خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي دي. د ګرانۍ په وجه اولس هم په بیا بیا له حکومته د ګرانۍ د کمولو غوښتنې کړې دي، او د پیښور قومي جرګې لخوا هم په دې لړ کې غونډې او احتجاجونه ترسره شوي دي. خو په اسلام آباد کې تیره شپه د خزانې د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل سره په شریک خبری کانفرنس کې د پیټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک وویل چې د هیواد اقتصاد دا مهال د پیټرولیم مصنوعاتو په سر نوره سبسیډي ورکول نشي زغملی، نو په دې وجه یې دا فیصله کړې ده.
کہ ہم تقریبا 9 ملین ٹن پیٹرول ہر سال امپورٹ کرتے ہیں اور 8.8 ملین
مونگ ہر کال 9 ملین ٹن پیٹرول او 8.8 ملین ٹن ڈیزل درآمد کوو. د نړیوال قیمت سره سم کمون د دې نرخ نه زیاتو، نو هر میاش بپری د خزانی نه 100 اربه روپۍ سبسیډی ورکوو، یعنی په یو کال کې بپری 1200 اربه سبسیډی ورکوو. اوس 1200 اربه څومره لوی رقم دی؟ د دې اندازه داسې ولګوئ چې د ملک ټول د دفاع سالانه بجټ 1500 اربه روپۍ دی.
اس ملک کا دفاع کا کل بجټ جو ہے وہ 1536 اربه.
یاد دی وی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه د غوند پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال د پیټرولیم مصنوعاتو د نرخونو زیاتولو او په هیواد کې مخ په زیاتیدونکې ګرانۍ په سر په موجوده اتحادي حکومت نیوکه کوي، او دوی وایي د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې دومره زیاته اضافه داوی د 3.5 کلونو په تیر حکومت کې هم نه وشوي. خو موجوده حکومت بیا د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت په پالیسیو نیوکه کوي چې د اقتصادي ثبات لپاره کوټري تګلارې نو جوړ کړي.
مشال د توګه ستید غلام غوس راپور موارد همدغه موضوع کې پاتې کیږي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت په یو میاشت کې په دریم وار د تیلو بای لوړې کړې دي. د دې هیواد خزانه وزیر د جون پر 1500 منټه په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال د پټرول او ډیزل او خاور تیلو په قیمتونو کې د جون ل 14 یعنی لنن څخه د زیاتوالي اعلان وکړ. پخوانی او وسنی حکومت تونه چې کله هم د تیلو قیمتونه زیات کړي نو د ریزي خپل کړي چې دا ګام یې د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه د پور پروګرام بحالۍ لپاره پورته کړي دي. IMF په 2019 کال اسلام آباد سره د 6 ارب ډالرو د پور تړون کړی وو، خو د 2020 کال د جون په میاشت کې د شرطونو نه پوره کېدو له وجې د پور ورکول ودرول. په شرطونو کې مهم هغه د تیلو قیمتونه زیاتبل وو. د پاکستان حکومت خلکو ته پر تیلو سبسیډي یا رعایت ورکوي چې اوس دا رعایت ختم کړی دی. پوښتنه دا ده چې سبسیډي یا رعایت څه ته وایي؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحق کاکړ د سوداګرو اتحادیې پاکستان چیمبر اف کامرس پخوانی مشر داروخان سگزینه کړی ده، نو هغه په ځواب کې وایي
دا مختلف شیان باندې حکومت چې دی هغه یو سیکټر ته ګټه رسوي، لکه د مثال په توګه دا ټیم چې پر تیلو باندې سبسیډي ده، نو د تیلو چې کوم اوریجنل قیمت دی هغه یو دی او دی سبسیډي بل ورکوي، و دې ته چې دی سبسیډي وایي په عام اصطلاح،
یعنی اصلي قیمت بل دی او حکومت چې دی هغه پر خلکو باندې بوج رانسی یا پر هغه سنت باندې پر دې بوج رانسی، نو دای د اصلي قیمت په لخپل جیب ځات څه پیسې پکې ورکې او هغه کست قیمت ورا کم کی کاغه د استعمالون کې وی کارچو داسې ده.
صحیح، بالکل دغه شی ده، بالکل دغه شی ده. لکه اوس حکومت چې دی هغه سر یا کات ورته وای دا د باندې څه امپورټ کوي، دلته کاشتکار ته په کم قیمت باندې ورکوي، د دې لپاره چې دی په خپل کرنه کې سره استعمال کوي او دغه څه جدید ته زیات فصل ورسیږي، او دغه سرکار چې دی د خپل ځان څخه تاواني سي او د کاشتکار ته ګټه ورسي چې هغه په کم قیمت ورسیږي او دغه فصل ډیر واخلي.
یعنی لکه اوس چې مور راسو دی تیلو ته په تیلو باندې چې حکومت خلکو ته رعایت ورکول یعنی په کم قیمت چې کم اصلي قیمت وي ولې ورکول حکومت؟
اصل کې چې کوم د پخوا څخه دی دا یو ډیر زوړ روایت دی چې حکومتو پر تیلو باندې لیوی یا ټیکس ایجاد لیوی د دې لپاره پرکشیر دي چې د دې کوم اصل قیمت یې هغه یوي د سرکار پر دې باندې ډیر پیسې اخلي خپل ټیکس زیات پراخي نو په دې باندې حکومت چلی دا یو د سکار وس روان دی په دې تیرو شپږو میاشتو اته میاشتو کې چې د پخوا څخه برعکس دی پخوا به د سوچ چې په تیرو باندې به سرکار ټیکس اچاوي هغه به د ټول عوام څخه ټول دی اوس دا ټیم چې کوم پخوانی حکومت چې د تلو په حالت کې و نو هغه پر د تیلو باندې چې قیمتونه ډیر لوړ شو انټرنیشنل قیمتونه لوړ شو ډالر قیمت چې دی هغه پورته شو پاکستانی بې قدره شول نو تیل دوغونه زیات ګرانېدل چې دوی په دې حالاتو کې ځان نشو تکیه کولی دوی بجای د دې چې تیل ورسره پورته کړی وای دوی تیل انتهایی ډیر کښته کښېښول چې په دې کښته کښېښولو باندې خلک دا وګڼي چې دا ګوره د عوامو سره دومره زیات ښه کوي او د عوامو دپاره چې دی دا بوج پر ځان راولي نو دغه یو کار چې دی دا د پخوا په نسبت کې اوسني حکومت صرف د خپل ځان د بچاو دپاره د خپل ځان د ګټې دپاره دغه یو ګام پورته کوي چې په دې باندې چې دی شاید چې ساده خلک چې دی هغه په دې باندې پوه نه شي چې موږ د خلکو سره ښه کوو یا مې ښه نه دي کړي
په دې باندې اعتراض بیا ولې دی د دې رعایت ختمولو باندې د خلکو
اعتراض په دې باندې ځکه دی چې موږ چې کوم د باندې څه قرض اخلو هغه قرض چې دی هغه موږ د چا چې اخو هغه خپل یو بزنس پلان ورکو موږ چې مطلب آی ایم ایف ته ځو یا د آی ایم ایف بعد بیا موږ ورلد بینک ته ځو ایشین ډیولپمنټ بینک ته ځو یورپین یونین ته ځو یا نور داسې ادارې چې هغه موږ ته قرض راکوي نو هغه ته موږ خپل بزنس پلان ورکوو هغه ته موږ وایي چې زموږ د پیسو ضرورت دی او زموږ په پلاني ځای کې یا په پلانه ځای کې موږ ته د پیسو ضرورت دی موږ دلته چې دی د خلکو د عوامو ګټه کوو په دې باندې نو هغه د چې کوم موږ ته پیسې راکوونکي ادارې دي هغه پر دې باندې اعتراض کوي چې تا خو موږ ته دا ویل چې موږ د غریب ولس د ګټې لپاره کار کوو ولس لپاره نو سودا خو مراتی یافته طبقه چې ده د دې څه ګټه اخی نو ځکه پر هغه باندې چې دی د دوی اعتراض دی دوی دا وایي چې دا باید چې مراتی یافته طبقه ته ګټه نه ورسیږي دا کمزوري ولس ته ورسیږي دویمه خبره ده چې دوی په بزنس پلان کې چې کوم شی ورشولې دي هغه وځ د پیسې په هغه مت کې ګاره
څه اوس دې کې سوال دا دی چې دغه چې کوم اوس په پټرول باندې پیسې چې کوم نړیوال صندوق ته کنه آی ایم ایف ولې هر ځل مجدا اورو چې دوی په پټرول باندې د رعایت یا مراتو ختمولو پاکستان حکومت ته شرط دی په بل ځای کې د مراتو یا د رعایت شرط نه جوړ دی دا ولې
د دې په نورو ځای کې هم د مراتو د دې شرط نه جوړ دی خو دا چې دی چې په پټرول باندې د مرات شرط نه شول ځکه دوی کوي چې د پټرول مرات چې دوی ورکې د دې سره چې دی هغه پر ټولو شیانو باندې د اثر لویږي نو دوی دا غواړي چې کوم اکچوال پوزیشن دی دا هغه اکچوال پوزیشن مطابق چې دی دوی دی باید چې د خپل تیلو پیسې واخلي او دوی چې کوم ودی ته بجلی په کوم نرخ تمامیږي ګیس په کوم نرخ تمامیږي ال پی جی په کوم نرخ دوی د باندې سره وړي بیا دغه باید چې په هغه نرخو باندې چې دی یا په ګټه باندې دوی ورکي دوی دا غواړي چې په کار د دوی کوم بزنس پلان ورکي دا په مقابل کې چې آی ایم ایف ودی ته هغه ورکي نو هغه ورته وایي چې ته زموږ سره د پیسې اخی کچیر ته په ملک دا شان دغه نگرانی جوړ کې پر دې باندې دومره ټیکس واخی یا د دې مراد ته خلکو څه واخی نو ته کامیاب کېدای شي چې د زما پور ماته راکې او کته بیا هم دغه مراد ورکه او زما پور دې اخستی بیا ته پر دې باندې نسیت وانه دی چې ته ماته زما خپل پور
دا و د پاکستان چیمبر اف کامرس یا د کاروباری خونی په خوانه مشر داروخانه څخه چې عبدالحی کاکړ ورسره د پېټرول بایول ولیدو په موضوع خبري کړې وي او وسمو داسې برخه تر رسیدلې چې لکه شبکې د نیم بجې کېدون کې دی او د تاسو مچ نن زمون کم مهم خبرونه دي. نو هغه داري چې سن های کورټ د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ یو مخکخه قاضي طاهر بری کړي نن د مقدمه په وخت د عدالت د ثبوتونو د نشټوالي له امله دا پریکړه کړې. د روان کال د مارچ په 2 نیټه په کراچۍ کې د ترګریز د یو عدالت قاضي طاهر ته عمر قید سزا اورولې وه. پر هغه تور وو چې د تقریرونو له لارې یې د پاکستاني ریاست پر ضد خلک پارولي او امنیتي ځواکونه یې بدنام کړي دي. قاضي طاهر دا الزامونه بې بنیاده بللي وو. د شوې سزا پر ضد یې هایکورټ ته درخواست کړې وو. دغه راز موږ سره بل خبر دی چې په شمالي وزیرستان کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزړ وهلي دي. د دې ځای د صحت څانګې مرستیال ډاکټر شمس الرحمن د جون په 14 مشالې ډوتول چې یو ماشوم په دوسلي او بل په میرلي کې په دې مزورون کې وایره سخته شوی. هغه زیاته کړه چې نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین اخیری ورځ ده، خو په وېشتمه نیټه به بل داسې کمپاین پیلوي. پروان کال کې په پاکستان کې د ګوزړ ناروغۍ لس پیښې رپورټ شوې چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د برخې مشره میشل باچیل وای په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو رویه د ښځو منظم ځپل دي. هغه د جون په 15 په جنیوا کې د بشر حقوقو شورا په 15 غونډه کې ویل اوس مهال افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری ورځي تیروي. هغه زیاته کړه چې له شپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو بندولو له وجې 1 میلیون او 1 لک جنکۍ له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبان وایي د جنکو د تعلیم په اړه به د شریعت له مخې پریکړه کوي. اوس هم راځو سروې اونیزي خبرونه ته. دغه خبرونه چې تاسو په تکراری بڼه اورئ قربانۍ ملیح امیرزاده ده او پکې دا واره ملمنه خالده نیاز ده چې خبریاله ده.
باغ صبر پستے تر قامت پشتنے قامت ترین دے سدے.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې خبرونه کې مو زملی امیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن سره په خبرونه کې لپې خبره خالده نیاز میلمنه ده. خالده د 13 کالونو خبريالي کوي. هغه د ټرایبل نیوز نتورک په نوم د خبری ادارې سره کار کوي. د ریډیو لپاره پروګرامونه جوړوي په پښتو او اردو ژبه کې لیکل کوي او خالده دوا افسانی هم لیکل دي. د مذهبي یکجهته او امن پاړه دا غي یو لند استاویزی فلم دی او فیلوشپ لاندې په نړیواله سیالی کې دویم پوزیشن حاصل کړی دی. نن په خبرونه کې د خپلې میلمنې خالده نیاز سره دغه د کار ژوند او هلو زلو په اړه خبرې کوو. اوریدونکو تاسو سر به خبرونه ته غوږی. نو راځو خپلې میلمنې خالده نیاز ته چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین ده سړی مشه ورته وایي. سلامونه خالده.
وعلیکم سلام. څنګه خیر دی؟ مننه.
ډیر مننه. سړی مشه درته وایو. زه بالکل خیمه. ستاسو صحت ښه دی؟
شکر دی الله کرم دی. ستاسو په خیر دی؟
بالکل خیر دی. نو خالده صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې شرکت کوئ. ستاسو سکیجول چې دی هغه خو کافی بیزی دی، خو مصروفه یاست، خو موږ کوشش کوو چې ستاسو کار په نیمه ګنټه کې راون غاړو. اوریدونکو به هم تاسو نه تپوسونه کوي. نو دا خو وایي چې خالده څوک ته د کوم علاقې سره تعلق ساتي؟
جی اول خو تر ټولو ډېر زیات مننه چې تاسو مالا مکرر کا چې تاسو را خبر یو کما. زه چې کوم دی خیبر پختونخوا نو خاص ضلع سره تعلق ساتم، او ما په جرنالیزم کې خپل د ماستر ډیگری ترلاسه کړې ده او اوس صحافتي حالې ته کوم.
نو صحافت چې دی داغه سره تړلې چې کم تاسو، بلکې د صحافت د زده کړو پاړه چې کم تعلیم دی تاسو حاصل کړی دی، تاسو اول نه په ذهن کې چې تاسو به خبريالي کوي؟
جی دا ډیر ښه سوال دی، ځکه چې کله زه وړوم، وړه مطلب دا چې کله ما میټرک کې وم نو زما به ریډیو ډیر زیات اورېدو. زما به ریډیو والا چې کوم ریډیو سره تړلي خلک وو عزیزو، هغه به زما ډیر زیات څه واغې هغه سیز اټریکټ کولم. ما به وی چې ما لپاره دا ممکن نه وای چې زه به داسې یو ورځې رازم بیا به زه ریډیو کې پروګرامونه کوم. خو زما ذهن کې وو، زما شوق وو دې سیز سره. نو یو ورځې خپل کالج کې ما دا خپل استاد نه تاسو کو چیرې زسین کولای شم چې زه د ریډیو حصہ جوړ شم. نو هغه ماته وی چې دا داسې اول به چې کم دی ته بزی یونیورسيټي ته بزی او ته به دغسې سبق وایي او داغې نفس ته بیا کولی شي چې ته ریډیو ته راشي او دغسې پروګرامونه وکړي.
نو خالدی دا سفر چې دی ستاسو د خبریالي نه کاله په یو څو ټکو کې به څنګه بیانوي زمونږ هغه اوریدونکي چې تاسو ته غوږ دي سب ویل غواړي د دې خپلې صحافتي تجربې په اړه څه خواږه څه ترخه هر څه راته وایي.
او هر څه درته وایم ولې نه. دا سفر دومره آسان نه و. دا نن چې ناسته یم اوس په ریډیو باندې پروګرام کوم یا پروډکشن کوم یا می کړی دي نو دې تر تګ او بیا د خلکو لخوا یا کوم کورنۍ د هغې لخوا دا سیز قبل و دا دومره آسان نه و. کله چې زه شروع کړم نو تر دې چې زه به ته دا هم ووایم خیر دې خبره بل لږ شانتي کړی شي خو زه به ته دا هم ووایم چې په شروع کې چې کوم دی یو داسې جینۍ د کلی یو داسې جینۍ چې هغې ته تعلیم ترلاسه کولو اجازه ته مې تاسو بیا سوچ کولی شئ چې یو خو تعلیم اجازه نشته او بیا د میډیا غونډې فیلډ کې هغه جینۍ ته راتګ او بیا عملی کار کول دا څومره ګرانه باندې چې کوم دی خلک به ما رضا کړی وي او ځان د پاره ما لارې جوړې کړی وي. نو دا ډېر یو لوی سفر دی. ډېر مشکلات پکې رااله خندان پکې رااله وای کنه چې هغه کله یو انسان وای چې نه زما د سیسر شوق ته زده کول غواړم هغه لپاره بیا هغه کوشش کوي مهنت کوي سټرګل کوي نو هغه بیا هغه خزوي کوي وی کوي څوک می هغه بیا یو مقام ته ځان رسول شي. سٹارټ کې ماته ډېر زیات مشکلات او زه چې کوم دی چې کوم زمونږه ټولنه دا هغه خلکو چې کوم دی لا سیس نه اکسپټ کولو ایون زما چې کوم کور والا خلکو هغه چې کوم دی سیس باندې زیات نو خوشاله. خو بیا وخت وخت سره چې کوم دی کله په دې باندې کوم شو چې دام داس یو فیل دی دا چې کله یو تنج صحافت تلاشي د خلکو څنګه आवाज جوړې دی شي څنګه د خلکو مسلې راپورته کولای شي او بیا تا ته بیا چې قسمت ستا سات ورکی کنه لکه چې کله مهنت کوي قسمت ستا سات ورکی او ته یو مقام ته ورسې تا ته کامیابی نه ملو شي نو بیا کور والا هم چې کم دیتا قبول کی او د نور ټولنې چې کم خلک دي نو هغه ته قبول کی.
خو خالدی بی بی کدا راته وایي چې د تعلیم اجازه تاسو خبر او کړه د تعلیم اجازه چا نه درکو او په کور کې استاسو ټولو کې زیات ملاتړ چاو کو چې تاسو دې مقام ته ورسېده.
جی تعلیم اجازت داسې چې زمونږ په هغه ټایم چې کله ما میټرک وکړو هغه ټایم کې لسم چې ما کله پاس کو هغه ټایم کې زمونږ د علاقې نه زمونږ د خاندان نه یو جنۍ هم نه و چې هغه مخکې تعلیم ترلاسه کړی وي نو یو دغه سیز رکاوټ بل زمونږ لګي مالی ستونزې هم وي مونږ ته نو زیاته چې کوم مسله و هغه دا و چې را جنکۍ چې کوم دی مخکې تعلیم نه ترلاسه کوي نو زما مدد ما په خپل وکړو بیشک زما کامیابی کی زما د کور والا ډیر زیات لاس ته داغی نه بغیر زه هیڅ نیم خو په شروع کې ما د خپل ځان په خپل مدد وکړم مدد کې داسې کو چې ما زه درته یم هغه ما داسې کو چې ما یو څو ټایم روټای ونه خوړه ما وتی چې تاسو مال داخله کوي غی نه چې کم دی بیسی روټای نه خورم
چې
کله غی دیسې ستو کته نو بیا مالا داخله وکړه. ها واو مالا داخله وکړه بیا چې کم دی ما ډیر خو پوزیشن براتله ما په فرست پوزیشن هغه څه مند نه سي ما ته چې کم دی بیا لارې اسانه دي بیا یونیورسيټي ته خو بیسی اجازه نه هو بس بیا دا چې ډیر ډیر مشکلات مې دا د تدریس په اړه سفر کړی دی.
صحیح او دا دی خالدی تاسو ته ډیر سلامونه را روان دي کاکر دی عامر زمان نور دی او نورم دیر حیدر وزیری دی د واشنگتن ڈی سی نه درته سلامونه وی تاج محمد داوڑ دی او ریدونکو کس خاص پختنه لره نو خامخا راته پری دی ښا د هغه چا چې په ټلیفون باندې وار نه ملاوی کی نو مونږ خامخا بیا کوشش کوو چې د فیسبوک نه ولولو د خالدی نه ته پوسونو کو نو یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لاین دی ورته ورزو چې چا ټلیفون کړي دی او څه ته پوس کول غواړي ستړي مشي.
السلام علیکم ملیحه جان تا ته او ستاسو پروډوسر ته او خلیدا ته په پښتنه مینا ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم هله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وای او ښه خبرونه دې بل کړی ملیحه جان
ډیر مننه سلامونه درته وایو بابر افتخار چې یو ځل بیا تاسو ټلیفون کړی دی او ستاسو پوس لره
او مننه ملیحه جان په نظر مشه بیا دې ډیره ښه کپړیا غستی دي نو
مهرباني
په نظر مشه مننه هغه ولن کلاس سره ډیره
او نه خو اوریدون کی پکې میسجونه هم کوي وی میک اپ ته ډیر کړي دي او دا دې ډیر کړي دي نو څه ورته وایو
ملیا جان بس جرمانه نو ملمانه ته کپڑے نہ کہ بس خالی ملمانه کا راضی خبرونه تاس تنگاوی نو دست نہ ورتا وچ راز چته بس ایوا کپڑا پپڑا کی دیتا و گرو ملمانه ته باور
کہ بالکل بے ور کو خود دی اوکڑی چ دس یو وخ راشی نو خالد بی بی ته باور شو ست پوس لری اب وچ دوی دوان خبر کی مان ته پوس نہ کی
بس سما دا خوشحال ویسے کہ بالکل منی حجان دے خالد خورنا باخو زدا تپوس وکم چے کور طرف نہ لکا دو سو چے یرا ما تا ډیر سٹاپیجز ډیر لکا خندونا وو نو دا سفر دا جرنی سنگ به مینټین وساتلا نو بل تپوس می دادی منی حجان چے آیا دو چ دا رپورٹنگ دا تر یعنی خبرونه کوله او سمرا ہیزیٹیشن ی مخصوص اول کا اکثر مونږ ګورو چې تر مونږ پختنی سیستر دی چا خبرونه تر ازی بیا وای چې راځه با خبرونه څنګه کاوه مخبرونه به واخ مخ په وړاندې څنګه بوزم یا داس یو موضوع یو ایشو یا هغه ز څنګه زایی چرواکی تر ازم نو کبه دار تر نه به چې مې حجان زبا ډیر تشکر او مننده وغوښتم
ډیر مننه بابر افتخار ژوندې اوسې او کل پختنی دی ورزو خالد ته د تخپل خبريالي د سفر پاړه خودي خبرې وکړې نو ور بشو دی بل پختنی ته چې دوی پر رپورټینګ کې س ججکس زړه نازړه احساسو چې دوی کله خبريالي شروع کړه یا اوس پورې چې کم د دوی سفر دی نو هغه صورتحال پاړه به تاسو کو خالد تاسو سره به ویل غواړي په دی باندې
جی بابر افتخار ډیر زیات مننه بالکل شروع کې چې کله انسان یو کار کوي نو هغه ظاهر خبره دا کا کم یو کوي هغه صرف صحافت نه دی هغه چې کله یو نوې ځای تم لاړ شي نو هغه چې کم دی لکه شانتي چې هغه ته محسوس کیږي لکه شانتي یاره پزړه کې خامخا وي او بیا صحافت نو کار چې خلک کوي نو ظاهر خبره ده چې شروع کې دا سينو ما لګ مشکلات براته وو لګ اډې را یاره پزړه کې وي دا انسان او بیا چې کله انسان هغه کار کوي نو هغه سره هغه مختشي او هغه کانفیډنس لیول چې کم دی هغه ورسره روح کیږي نو چې کله ته په یو فیلډ کې پاتې شي ستادومره کلونه پکې تیر کی بیا ستا ایکسپیرینس شي تجربه دي شي بیا ډېر په خډول باندې چې کوم دی کارونه کولای شي
بالکل لکه شروع کې لک جې جې کې لک شانتي پریشانی می مشکلات می تجربه نه نو ته خامخه تجربه چې ملاوي شي بیا خو هرڅه آسان شي او لارم کولاوي شي څنګه چې تاسو وایي نو خالدی را به شو تاسو د کار پاړه به لک ته پوسونه کو تاسو خو اوسس د دې د مذهبي یکجهتۍ او امن پړه د لند دستاویزی فلم سے مقابلہ وا د یو فیلوشپ لاندې نو کو وایې چې هغه فیلوشپ سو او پای کې تاسو بیا په لند فلم کې دویم پوزیشن حاصل کړی دی اول خو درته مبارکي وایو او کلګ را سره خپل دغه تجربه شریکه کې چې څه احساس وي
جی اول خو ډیر زیات مننه او زه په دغه چې کوم پوزیشن مې غوښته ډیر زیات خوشاله یم د زنه خوشاله یم دغه چې کوم فیلوشپونو دا د یو اداره ده بین الاقوامی اداره ده امپاور وومن میډیا نو هغه له خوانه چې کوم دی دا فیلوشیپو د پاکستان دی کی زمونږ چې کوم ملک دی دیرش داسې نرمنې وی چې مکه وی چې هغه پکې حساب اغستا اول چې کوم دی زمونږ با پمیاش کې یو ځل وینار کې دوه پاره کې به موږ مختلف تکلې چې کوم دی راکولې خودلې بیراتا چیرې سکرپټ به تاسو څنګه لیکي شوټینګ به تاسو څنګه کوي لکه ټول چې کوم دې سره متعلق کوم څه نو هغه به راته خودل او بیا دا غي نه وسته چې کوم دینو یو مقابله ټول چې کوم چا دی کې بخښ فستیوالو هغه دې کې دستاویزي فلمونه جوړ کړ شارټ فلم جوړ کړ او پاره کې چې کوم دی بیا ډیفرنٹ چې کوم دی درې پوزیشنز پکې یو ډمبیو یو دریمو یو دریمو زما چې کوم فلمونو هغه په دې باندې وو چې د پیښور یو دوه خیان دی او هغه چې کوم دی د دغه د پاره کار کوي یعنی مذهب نه بالاتر هو کې هغه دغه د پاره کار کوي ځوانان د ټولې د مختلفو مذهبونو او مذهبي هم اهنګي د پاره هغه کار کوي چې کومه مسلې دي هغه دې ته نه ګوري چې دا کس د کوم مذهب سره تعلق ساتي هغه دې ته ګوري چې دا کس ته دغه مسله صدا ته هغه دې سیستم هم کتنه کوي چې یاره زمونږ چې کوم ټولنه دا نو دي کې ولې کوم دا مذهبي انتها پسندیده هغه ولې دومره سی واشوي د کوشش کوي چې د غسیس چې کوم دی د دې د ناکامولو کوشش کوي مختلف مذهبونو باره کې چې کوم دی یو بلته هغه معلومات هم ورکوي لکه یو کس په یو مذهب دنه هغه وت خپل مذهب حوالی سره وی چې زما مذهب کې داسې دي داسې دي دا چې بل کم کس ته نه ورته وی چې زمونږ په مذهب کې داسې دي بیا هغه دې ته هم کتنه کوي چې ځوان کول په امن کې سره کردار ادا کولی شي
نو تاسو ولې د دې موضوع انتخاب کو دی تاسو ته راځو خو یو اوریدون کی ټلیفون کړي دی هغه ته وار ورکو چې اسه تاسو لري سلامونه او ستړي مشي
السلام علیکم عادل تورهم د صدقور مجری تاثیر علی زاین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیر مننه عادل حسین اور چې تاسو په خبرونه کې ساغسته د اسه تاسو لري
اول خو تاسو ډیر ستاینه کوم چې تاسو د سی خستوري رولو بیا د سی رولو چې هغه ستوری دی بقاعدان زدین دا پختنه کوم لکه جنکه خدا جرنالیزم کې ډیر کام یې رځي دا سوا جواز یې رځي جرنالیزم خو او بل پختنه مدد ده چې تو کل رپورٹ جوړی دي ته څه پرابلم نه وی لکه دوه سخت او سخت ځایو ته بوتی او بل دا د ټی وی سکور گئی کرے د سدی بارې کامل موترو کی او نو د سیاغه ته جنکه ډیر کام یې رځي لکه څه کا پورا جرنالیزم تو پورا ډیر کام یې نه کې دی بیا خو سر پښتنو کې مدیر راسته نه کوي
ډیر مننه عادل حسین ورخ کول پښتنیم دی نو ورزو خالد بی بی تاجی خالد دوی وی چستا سو د دستاویزی فلم خو نه دی او بخې دوی وی چستا سو د صحافت کولو سو وجه وا چې تاسو ځان ته دا فیلډ انتخاب کړی دی ځکه دوی وی چې جنکه ډیر کم دی میدان تر اوسینو سو وجه وا چې تاسو راغلی سم مسلې او بیا تاسو په دیم رڼا واچ چې تاسو ټی وی لپاره کار کوي کو ریډیو لپاره
ادل سن ډیر زیات مننه نه سبا ول د دې خبرو کوم چې درسه سره کار کوم زه د تینن سره کار کوم نو تینن کې کوم دیم مختلف کارونه کوم زه په ویب سټ باندې هم کار کوم او دین علاوه زه ریډیو لپاره چې کوم دیم پروګرامونه هم کړی دي او ما چې کوم پروګرامونه پروډکشن دی نو ما هغه هم کړی دی او چې کوم ستوریز نو هغه باندې زیاتره کارځه پاغي باندې هم کومه
په خبرونو
باندې چې کوم دي تاسو کو چې را زمو صحافت تر اتک غولي او شو ما وی چې او کتی شي نو زیاتره چې کوم زمونږه زنانه دي هغه استادې طرف ته دي او دا د ټکی زمونږه دي خلکو ذهن کې دا یو کانسپټ انټرو دي چې را زنانو د پاره چې کوم دي استادې دي رخصت ده بلکې پکار ده چې زنانه چې کله تعلیم ترلاسه کړي دي د وسوم دغه سایت تلار شي کو کته شي د دې خبرې ټیک تا زمون په ټولنه کې دلته کې زنانه خبريالانه ډېر زیاتې کم دي دا غوښتنې ځنی وجوهات هم دي چې ولې ځکه چې خلک چې کم دي د خلکو په ذهن کې خبره جوړه ده چې ګني د خلک چې کم دي په شوبیز کې او په صحافت کې کم دي هغه اوس په ریفر کم خلک نشي کولای بلل چې خلک زیاتره خلک هم نه غني چې رځ نه کوي بلاري شي زنانه بلاري شي او بیا د کوم دی صحافتي حالې زلیو کی سما دراته یو د غدام چې مای چې زلک څه بدل کول غواړم بل چې کله زرالما ما د صحافتي زکر ته لاسه کی نو ما ته پته ولا کی دا چې رسوم ضرورت دی زمون ټولنه ته چې زنانه چې کوم دی اگر راشي دغه کو ته لاسه کی خو بیا ډېر کم دی بلکې د نش برابر داسې چې عملی صحافت ته دی نو ما وی چې زبا کله ډیګری تر لاسه کوم او زما وړاندې نشو کوم د ریډیو سره نو دا یو څه وجوهات چې زه د صحافت فیل تر ولګي هم کار کوم
او دا تاسو چې کوم دا شارټ فلم یا لند فلم چې دا کوم موضوع خو خکړی دا د امن او مذهبي یکجهتی د غشانت چې کوم موضوعات تاسو خو خوي بیا د اعظم خان رور چې دی زم غوریدون کې دی هغه په فیسبوک هم دا پوسټ کړی دی چې کوم کیسه قسمه رپورټینګ تاسو د پاره د دلچسپي وړوي نو ولې تاسو دغه سي انتخابوي د موضوعان او به دا باندې خبر ورکولو کې تاسو ته خصوصي مسلې نه راځي لکه اوس کو مذهبي یکجهتی باندې تاسو خبره کوي نو لګه حساس او نازک موضوع ده غړل کیږي نو د دې کې تاسو ته مسلې خو نه مخې ته راځي
جی بالکل ولې نه مسلې مخې ته راځي دا څنګه چې مسلې مخې ته نه راځي ما څه ټایم کې زیات رپورټینګ کولو چې کوم دلته کې زمونږ اقلیتي چې کوم اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې خلک دا غي مسلې په ټاکلو کولو ما کوشش کولو نو ما ته دا څه ځنی مسلې پکې هم مخې ته راغلي ویل کما ته به ویل کېدل چې لکه دا ته په کوم سایډ باندې روانې دا ته په کوم دغه باندې کار کې حالانکه دغه خلک هم چې کوم دي دا غي هم مسلې دي دا غي مسلو ته هم پام لرنه پکې دا چې کوم یو کار دی نو دا چې ډیر زم چې د نش پر دی چې کوم د امن د پاره او مذهبي هم اهنګي د پاره کوم خلک کار کوي بیا یو دوا خویان دراوتی دی او هغه لګیا دی د مذهبي هم اهنګي د پاره کار کوي نو دا ډیر ډیفرنت یو ډیر بدل شانتی کار دی په کار د ماوی چیرې دا سیستم کوم دی دا نړۍ ته او خو دلې شي چیرې په زمون پټولنه کې داسي خ کارونه هم کیږي صحیح ده چې خ او بد کارونه په هر ځای کې کیږي موږ همیشا د بد کارونو چې کوم دی چې څه مسله راشي دا غیر رپورټینګ کوو وای ناٹ چکم خکارونه کیږي چې هغه هم مونږه دنیا ته پټا د کوچیر دلته کې خکارونه کیږي او بالکل په داسې قسمه موضوعاتو کې دا ډېر حساس موضوعات دي نو په دې کې چې کومه بیا ډېر زیاتې مسلې مخې ته راځي خلکو ته او ما ته هم مخ ته راغلي.
صحیح ډېره مننه خالدې تاسو سره خبرې جاري ساتو او ریدونکو سروې خبرونه اوري یو لنډه دمه اخلو د خبرونه لا ختم نه ده د پروګرام پر وسته برخه کې د ملمنې سره نورې خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست. سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره اغلاس ملیحا میرزاده مو ما سره د پیښور نه خالد نیاز ملمنه د چیو خبریاله ده. خو خالد تاسو د لیکلو طرف ته براشو تاسو لیکل هم کوي دا به تاسو کو چې څه قسمه موضوع غان تاسو خو خوي د لیکلو لپاره او بیا تاسو افسانی هم لیکلې دي دوه کتابونه نو پاغیم لګرنا واچوي.
جی زه زموږ ډاکټر چې کوم زه چې کله لیکل کوم نو زه دا لیکل ډیر کم کوم لکه کرنٹ افیئرز باندې هم زه لیکل کوم خو زموږ زیات چې کوم لیکل لیکل چې اوس ما ته محسوس شي زموږ زړه باندې هغه ولګي هغه ضروری نه لکه هغه ما خفه کی کله چې اوس ما خفه کی یا ما خوشاله کی نو بیا زه هغه موضوع باندې لیکل کوم خو که څه د سټوري خبره او کومه صحافتي چې کوم زمونږه خبرونه وي نیوز وی نو هغه زه زما زیاتره کوشش دا وی چې زه وومن امپاورمنت باندې ټیکنیکل کوم او دین علاوه چې کوم زنانو سره ریلیټډ دي باندې هم الګ ما کار کړی دی او ماینورټیز باندې هم ما کار کړی دی او زیات زما چې کوم فوکس دی نو هغه وومن امپاورمنت
د خزو ځواکمنی په دې باندې تاسو توجه ده. جی او د خزو حقونه
او دین علاوه تاسو د افسانو خبر نو اغه حوالی سره وزو يم چې اغه ما ورکوټ شانتي افسانی می دولي کلی دي یو چې کم دې په دې خپل ټوله نه کې ګورم نو لفظ په غور چې کم دې دا ډیر زیات دی دې په غور د وژنه چې کم دې د ډیرو خلکو ژوند چې کم دې په آزاد کې شوی دی یا ډیرو خلکو چې کم دې اغه ژوند په لاله دي دې په غور د وژنه ولی چې کله په دې پښتنه ټوله نه کې څوک چاته د څه د سی یو سی دم داسې شي چې هغه په غور ورته کې نو بیا هغه خبره چې کوم دی لاړ شي د غیرت طرف ته او د غیرت په نامه چې کوم دی بیا موږ کتلې ریچبل ته ډیر زیات څه کتو نه کیږي او هغه کې چې کوم دی زیات تر شمیرا د زنانه وي او دا سلسله اوس هم روانه ده دا سلسله چې کوم دی دا ختم شي نه ده بل چې کوم زما افسانه ده نو هغه ما په د ډډن لور چې کوم دی هغه تما دا سرلیک ورکړی دی هغه ما په دی باندې لیکل کړی دی نو هغه ما کوشش کړی دی په افسانه کې چې زه دا چې کوم خلک دی دا چې کوم زنانه دی دا هغه چې کوم ستونزې دي ټولنه چې هیڅ رقم چې تم سلوک کوي نو هغه لګد هغه کیسه می جوړ کړی دا هغه چې کوم دی ما لګ خود نه کړی دا چیرې دا خلک چې کوم دی دا د عزت مستحق دی او دا د مونږه لکه مونږ څنګه په کار دي چې موږ ټریټ کوو ولې چې دا خلکو سره زمونږ ټولنې دا وي هغه څنګه دا
ډیر ښه ډیر ښه ډیر خبره ده تاسو د افسانو ذکر مو کو پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دی خالد تاسو امریکا ته هم تلې وې د غشانس سکالرشپ وو جرمني ته ملاړې بهر ملکونو ته لاړې د کار په سلسله کې د زده کړې په سلسله کې ځان سره مو هل ته د خپل وطن نه څه پیغام وړل د هغه ته نم څه تجربه د ځان سره راوړه لنډو ټکو کې کوی وای.
جی جی زما ډیره ښه تجربه شوې وه هلته ما ځان سره دا پیغام یوړو چې کومې پښتنې زنانه دي هغه هم د نورو زنانو شانتې یا د کوم سړي د هغې شانتې هر څه کولی شي هغې توان لري او د هلته مې ځان سره دا پیغام راوړو چې عمده رسیز چې ما ته نور هلته نه همت ملو شو چېره زه چې د کلي یوه زنانه یم یو جینۍ یم ځان څه کولی شم نو هر زنانه چې کوم دی هر څه کولی شي بس لږ شانتې همت پکار دی.
نو دا دې په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی خالد، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. زما ډېرې پوښتنې دا اوریدونکو ډېرې پوښتنې پاتې شوې. په فیسبوک باندې ډېر پیغامونه راغلي دي، بخې ما د هر چا نوم غستلې نشو، خو ډېره ډېره مننه چې چا هم ستاینه کړې ده، د دوی سلامونه تاسو ته وړاندې کړي دي. بس په اخره کې به خالد تاسو نه تپوسو کو چې ټولو اوریدونکو ته په تیره پوښتنو خویندو ته بس تاسو څه پیغام وي؟
جی ډیره زیاته مننه ټولو اوریدونکو کتونکو هم، او تاسو هم ډیره زیاته مننه چې مالا مکړه کا دغه یو پیغام باور کوم چې زوین چې صرف د ناغه زما پیغام دی، زما چې کوم رونه دی هغه ته هم زما پیغام دی. چیرې تاسو په خپل زنانو باندې لږ شانتي اعتماد وکړي، هغه له هغه تاسو همت ورکړي چې هغه څه کول غواړي چې هغه هغه ته پریږدي. نو زوین چې بیا د زنانو چې کوم مسلې دي زیاتره حل شي، هغه به هر ځوځي هغه به خود مختار شي، او هغه به چې کوم د کور هغه معاش دی هغه کې به هم خپل کردار ادا کولی شي.
ډیر ښه، بس ډیر ډیر مننه خالد نیاز چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې سو غستا. الله دې وکړي چې په مستقبل کې تاسو ته کامیابی ملاو شي. دغه ډیر مننه، ډیر مننه اوریدونکو. دا و د پیښور نه خالد نیاز چې را سره په خبرونه کې خبرې کولې. مونږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. پر راتلونکو خبرونو کې به د نورو ملمنو سره د دې کار ژوند او تجربو په اړه خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
کڅوک را کاندي دنیا او خوبا دوانا عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقي دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلمي ستا زلفي پلا سرا غلي يو اختفى دي قدرس جهان ورنا کم څوک په فقیر شمیری فقیریم کم څوک په فقیر شمیری فقیریم کم څوک په امیر شمیری امیریم
کم څوک په
دل برو صدقی لری خوانما
سوک دینا کاندی قسم پر گردگار قدر ہم لرا
بولے نور لمی بولے دنیا دار پ دنیا پسے ظہر اما
حسنا پ دنیا پسے ظہر اما کم چوپا امیر
مشال ریڈیو لتا سردا ہر گڑے ہر لہجہ او ہر شیبک